سهار ته بجې شوې زموږ غاغله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو روانه یو ساته خبرونه تر 9 بجو دوام کوي چې تر ډیره د ازادي رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوی لنډه خبری برخه هم لرو خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته د افغانستان د خزو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي چې د افغانستان د بحران د حل په برخه کې باید د بشري حقوقو د مرکزیت مسالې ته پاملرنه وشي. رینا امیری پرون پر خپل ایکس باندې د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې د افغان خزو او نجونو لپاره د طالبانو د جنسیتي شکنجه او د اقلیتونو مذهبي ډلو خبريالانو او د بشري حقوقو له فعالانو سره د ناوړه چلند پالیسیو د افغان ولس کړهونه زیات کړي او د سولایز او بسبات افغانستان لرلی دی زیانمن کړی. د بشری حقوقو د نړیوال ورځې په مناسبت د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازولۍ هم په یو بیان کې ویلي دي چې د ټولو افغانانو د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د تعلیم او کار د حق پر ملاتړ ټینګار کوي. همدارس د امریکا شارج دفیر کرندکر پر خپل ایکس پانه په یو ویډیوي پیغام کې پوښتنه کړي چې طالبان د افغانانو بشري حقوقو ته د درناوي غوښتنې ولې له پامه غورځوي. پرون د دسمبر 10مه د بشري حقوقو نړیواله ورځ وه. زموږ حقونه زموږ راتلونکي همدا اوس سکل د دې ورځې شعار وو. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ پرون د موسیقي او فرهنګ په ګډون د افغانانو د بشري حقوقو تر پخو لاندې کول په کلکه وغندل او پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د انسټیټیوټ چې له افغانستانه بهر فعالیت کوي د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې طالبانو نه یوازې موسیقي او د افغانستان د بډایه فرهنګ په ځپلو سره بشري حقوقو تر پخو لاندې کړي، بلکې په ډله ییز توګه د یو هیواد روح او هویت په نخښه کړی دی. طالبانو په تیرو څه باندې دریو کلونو کې نه یوازې د موسیقي پر غږولو بندیز لګولی، بلکې د هنرمندانو د موسیقي غاڼې آلې هم ماتې کړي دي. د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ له نړیوالې ټولنې او د بشري حقوقو له مدافع ټولنو او ټولو بنسټونو غوښتي دي چې د طالبانو دا چلند په کلکه وغندي. د سوریه نوی صدر اعظم چې د بشار اسد د رژیم له پرزیدو وروسته به د انتقالي دورې مشري کوي ویلي دي چې د دې هیواد د ثبات او آرامۍ وخت را رسیدلی دی. پر دمشق واکمنو وسلوالو ډلو محمد البشیر د انتقالي حکومت د صدر اعظم په توګه ټاکلی دی، څو د 2015 کال د فبروري میاشتې تر پایه سوریه اداره کړي. ښاغلي بشیر د صدر اعظم په توګه له ټاکل کېدو وروسته په خپل لومړنۍ مرکه کې الجزیرې ټلویزیون ته وویل هغه وخت را رسیدلی دی چې د سوریې خلک په ثبات او امنیت کې ژوند وکړي. تیره یک شنبه دمشق ته د هیئت تحریر شام په مشرۍ د وسلوالو ډلو تر رسیدو او مسکو ته د بشار اسد لتیختې وروسته په سوریه کې د اسد د کورنۍ له نیمې پړۍ ډېره واکمني پای ته ورسېده. بېګا دیرلسمه پرله پسې شپه وه چې په اروپایي ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب پلوي معترضانو د پلازمینې تبلیسي په واټونو کې تېره کړه. شاوخوا 4000 کسان چې ډېرو یې د اروپایي ټولنې او ګرجستان بیرغونه راپول د حکومت د هغې پرېکړې پر وړاندې د غبرګون لپاره د پارلمان د ودانۍ مخې ته راټول شول چې غواړي لږ تر لږه تر 2028 کال پورې په اروپایي ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب د غوښتنې اړوند د خبرې وځنډوي. په همدې حال کې اروپایي ټولنې د ګرجستان د هیلو د ګوند په مشرۍ حکومت ته له ډیموکراسۍ د پشا کېدو او د مخالفانو پر ضد د ځپونکو تاکتیکونو د کارولو د عواقبو خبرداری ورکړی. اروپایي ټولنې پرون په یو بیان کې وویل د حکومت دا اقدامات د دوه اړخیزو اړیکو لپاره ناوړه عواقب لرلی شي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي چې د دسمبر په 14مه نیټه به په خپله غونډه کې د ګرجستاني چارواکو پر ضد د اقداماتو په اړه بحث وکړي. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن د دریو شل اووریز لوبو د لړۍ لومړۍ سیالي کوي. د زیمبابوې په کوربتوب دا لوبه د کابل د مازدیګر په 4 بجو د دې هیواد په پلازمینه هراري کې ترسره کیږي. افغانستان او زیمبابوي په دې لوب لړۍ کې درې شل اووریزې، درې یو ورځنۍ او دوه ټیسټ لوبې کوي. د دوی دوهمه شل اووریزه لوبه را روانه جمعه د دسمبر په 14 او دریمه به یې د دسمبر په 14 وي. د شل اووریزو لوبو لوبډل مشر به راشد خان او د یو ورځنیو لوبو لوبډل مشري به حشمت الله شهیدی کوي. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې به د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام خپور شي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو.
تر دې شیبې
د ازادۍ راډیو خبري ټولګه.
د روسیې د پارلمان یا دوما د استازو جرګې پرون هغه لایحه ته رای ورکړي چې د تروریستي ډلو له فهرست څخه د طالبانو وتلو ته لاره پرانیزي. روسیې د نورې نړۍ په څیر د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندلو ډډه کړې، خو تر اوسه یې په رسمي توګه له تورلس څخه د هغو د لرې کولو لپاره له خبرو پرته کوم عملي اقدام نه و کړی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د روسیې د پارلمان یا دوما استازو جرګې پرون سه شنبه هغه لایحه تصویب کړه چې حکومت ته لاره هواروي چې د طالبانو نوم د ترهګرو ډلو له لیست څخه وباسي. د لویدیځو خبري اژانسونو د راپورونو له مخې د تصویب شوې لایحې له مخې یوه ډله چې په روسیه کې په رسمي توګه ترهګره ډله نومول شوې وي، یوه محکمه کولی شي هغه په لنډمهاله توګه له دغه لیست څخه وباسي. د دې لپاره چې د دوما د استازو جرګې دغه تصویب شوې لایحه پر قانون بدل شي، د مشرانو جرګې تصویب ته هم اړتیا لري او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم باید توشیح کړي. روسیې په 2003 میلادي کال کې طالبان د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړل چې د دې هیواد قانون له مخې له ډېرې ډلې سره د هر ډول اړیکو ټینګول د سزا وړ جرم ګڼل کیږي. خو له دې سره سره موسکو مخکې تر دې چې طالبان د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان بیا واکمنان شي، څو ځلې د طالبانو د پلاو کوربتوب کړی و. روسیې پر دې سربیره په تیرو څه کم 3.5 کلونو کې د طالبانو له سرپرست حکومت سره نږدې اړیکې پاللي او خپل سفارت هم په کابل کې پرانیستی پریښی دی. خو پښتنه دا ده چې د روسي جګپوړو چارواکو هغو څرګندونو ته په پام چې له یوې اوږدې مودې راهیسې یې له تور لسخ د طالبانو د نوم د لرې کولو په اړه کړي، ولې موسکو اوس په دومره ځنډ په دې برخه کې عملي انګام پورته کړ؟ په دې اړه مو د سیمه ایزو او نړیوالو چارو د کارپو غوث جان باس چې د حقوقو په برخه کې په روسیه کې دکترا اخیستې نظر وپوښت، او له هغه مو وپوښتل چې د روسیې د دوما دغه اقدام به آیا روسیه دې ته ورنږدې کړي چې د طالبانو سرپرست حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یوه هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی په رسمیت وپیژني؟
روسیه غواړي چې د طالبانو اړوند داسې محتاطانه ګامونه اوچت کړي، لو مسیر غواړي تی کړي، او غواړي چې د نوي قوانینو په چوکاټ کې طالبان داسې یو حالت یا موقف ته ویسي چې دوی د مدیریت څخه ونوزي او په ځان داسې ډاډه نه شي چې ګواکې دوی تورلی څخه ووتل نو بیا هر کار کولی شي. نو په دې ترتیب دا یو محتاطانه ګام دی د روسیې له خوا. د رسمیت پیژندنې خبره لا ډېره لرې ده. زه فکر نه کوم چې روسیه به داسې جرات وکړي چې په یوازې ځان تصمیم ونیسي چې طالبان په رسمیت وپیژني.
د طالبانو سرپرست حکومت دغه راپور تر چمتو کېدو پورې د روسیې دغه اقدام په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې، خو له دې مخکې جګپوړو چارواکو څخه باندې دوه اونۍ مخکې کابل ته د روسیې د ملي امنیت د شورا د منشي سرګې شویګو د سفر په مهال له موسکو څخه غوښتي وو چې حکومت یې غواړي افغانستان په ټولو سیمه ییزو فارماتونو او غونډو کې معنا لرونکی حضور ولري. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې روسیې چې له طالبانو سره په تدریجي ډول اړیکو ته پراختیا ورکړي، د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین په 13 جولای میاشت کې ویلي وو چې طالبان اوس د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې دوی متحدین دي. پوتین دغه څرګندونې وروسته له هغې وکړه چې په مارچ میاشت کې د موسکو په یوه څنډه کې د کنسرټونو پر یوه تالار په برید کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی و، 144 کسان ووژل شول. د هغې ډلې چې واک ته د طالبانو له رسېدو راهیسې په افغانستان کې هم د ډېرو خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی او طالبانو په وړاندې مبارزه کوي. تر دې مخکې د منځنۍ آسیا دو نورو هیوادونو قزاقستان او قرغزستان روان میلادي کال د طالبانو نوم د ترهګرو ډلو له نوملړ څخه ایستلی و. خو آیا دغه اقدامات بل دې سره مرسته وکړي چې د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو جنجالي موضوع هوار شي؟ د یو شمیر لویدیځو ډیپلوماتانو په باور تر هغو پورې چې طالبانو د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو او نجونو په وړاندې له سختو چلندونو لاس نه وي اخیستی، د نړیوالو لخوا د حکومت په رسمیت پیژندل به له خنډ سره مخامخ وي. طالبانو په خپلې څه باندې درې کلنې واکمنۍ کې د نجونو او ښځو پر مخ د منځنیو او ثانوي زده کړو د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بندې کړې او پر ښځو یې نور سخت بندیزونه هم لګولي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې پر نږدې 1.5 میلیون ښځو او نجونو په سیستماتیک ډول د هغو حقونه ځپل کیږي. د کډوالو په چارو کې د دې سازمان عالی کمیشنرې یو این ایچ سی آر په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغان ښځې او نجونې په دې هیواد کې د نړیوالې ټولنې بیړنۍ او پایښتي ملاتړ ته اړ دي. فیروزه عزیزی او په دې اړه نور تفصیل.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر وایي د طالبانو حکومت له تیرو دریو کلونو زیاتې مودې راهیسې په افغانستان کې د ښځو او نجونو فرصتونه او ازادۍ په تدریجي او سیستماتیک ډول محدود کړي دي. یو این ایچ سی آر په خپل تازه راپور کې ویلي چې 1.4 میلیونه افغان ښځې او نجونې په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د بشري حقونو له کمزوري کېدو سره مخ دي. دې راپور کې راغلي چې د طالبانو سیاستونو او پالیسیو ورځ بلې ته په زیاتېدونکي توګه افغان ښځې او نجونې هدف ګرځولي او دوی له خپلو بنسټیزو ټولنیزو اقتصادي او سیاسي حقونو محرومي کړي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري ویلي چې افغان ښځې او نجونې د بیړنیو بشري او د خوندیتوب له اړتیاو سره مخ او د نړیوالې ټولنې زر تر زره دوامدار ملاتړ ته اړ دي. له دې سره یو شمېر افغان ښځې نجونې او د بشري حقونو فعالان له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو پر حکومت د فشارونو پر وړلو له ښځو سره پلیتا د زیاتیدونکو محدودیتونو په لری کولو کې مرسته وکړي. د بدخشان ولایت اوسیدونکو او د طبي انسټیټیوټ ایوی محصله نوریا چې په دې ورستیو کې لزدا کړو راګرځول سوي، ازادي رادیو ته وویل:
طالبان مکتب ها را بستند، پوهنتون ها را بستند، انسټیټیوټ های طبي را هم بستند.
طالبان خوانزي و تړل، پوهنتونونه و تړل او طبي انسټیټیوټونه هم و تړل. نه پوهیږي چې دوی له ښځو څخه غواړي چې تل پر دوی د محدودیتونو د لګولو په فکر کې دي. واقعا لوسنی وضعیت چې ټول زموږ پر ضد دي ستړي شوی یو.
د کابل ښار اوسیدونکې فریده چې طالبانو د بندیز لامل له پوهنتونه محروم ده، هم ازادي رادیو ته وویل:
ما هر روز نظارهګر این هستیم که دیگر چه چیزی بر ما و آرام است که نباید انجام بدهیم.
هر ورځ دیده شهیدان یو چه نور بسته پر مونږ راموي چه باید تر سره یې نکړو. افغانستان د ښځو ادیره ګرځیدلی او هر ورځ نړیواله ټولنه چوپتیا غوره کوي.
بلخوا د بشري حقونو فعالې پتونی تایشمن بیا ازادي رادیو ته وویل:
محدودیت هایی که طالبان وضع کردن بیانگر عمق دشمنیه.
هغه محدودیتونه چې طالبانو پر ښځو لګولي د هر ډول ازادۍ او په ځانګړي ډول د ښځو اړوند ازادۍ سره د دغه ډلې دښمنی څرګندوي. دا غیر انساني بندیزونه چې په پرله پسې توګه زیاتېږي په ښکاره توګه جنسیتي اپارتاید دی او هدف یې له ټولنیزې او عمومي فضا څخه
د یادونه ده چې له تیرو دریو کلونو زیاتې مودې راهیسې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د لګیدلو بندیزونو پر وړاندې له پراخو کورنیو او نړیوالو غبرګونونو سربیره د طالبانو حکومت شاوخوا یوه اونۍ وړاندې په افغانستان کې په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز اعلان کړ او لا په دې اړه غبرګونونو ته چپه خوله دي. د طالبانو حکومت وړاندې ادا کړې چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو د 2021 کال له وړي راهیسې لکه چې افغانستان بیا واکمن سوي پر ښځو او نجونو د ګڼو نورو محدودیتونو ترڅنګ لشپګم ټولګي پورته خوانځیو کې تر پوهنتونونو پورې د دوی پر زده کړو او په دولتي او ټولو نا دولتي ادارو کې پر کار بندیزونه لګولې دي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر من اوریدونکو په څو شبو کې د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستۍ موضوع لرو. په سوریه کې هغو وسلوالو ډلو چې د بشار اسد رژیم یې وپرځاو پرون د موقتي ادارې لپاره مشر وټاکه. دا اداره به د فبروري میاشتې تر پایه د هیواد چارې سنبالوي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په سوریه کې یوې ټولګډونه سیاسي پروسې څخه د امریکا ملاتړ اعلان کړ او ویل چې متحد ایالات به د دې هیواد حکومت که په معیارونو پوره وي په رسمیت وپیژني. په دې اړه تفصیل نوریاس نوری اوروي.
د سوریې د دولتي ټلویزیون پر تلګرام پاڼه محمد البشیر ته منسوب په یوه خبره شوې اعلامیه کې چې نوموړی ځان د سوریې نوی صدر اعظم بولي ویل شوی چې عمومي قمندانۍ دوی ته دنده سپارلې چې د مارچ میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې د انتقالي حکومت چارې سنبالې کړي. د تېرې یکشنبې په ورځ دمشق ته د اسلام پالو یاغي ډلو په ننوتو سره د بشار الاسد رژیم ړنګ شو او د اسد د کورنۍ د 15 لسیزو مستبدې واکمنۍ ته د پایټکه کېښودل شو. د ابو محمد الجولانی په مشرۍ د هیئت تحریر شام ډلې چې د اسد رژیم د نسکورولو لپاره په دې وروستیو کې پوځي عملیاتو ته زور ورکړی و دمشق ته له ننوتو سره سم اعلان کړی و چې د قدرت د انتقال لپاره خبرې پیل شوې او ژمنه یې کړې چې هغه پخواني جګپوړي چارواکي به چې د خلکو د شکنجې مسؤول دی او جنګي جرمونه یې ترسره کړي تعقیب کړي. هیئت تحریر شام ډله چې په سوریه کې د القاعده څانګې سره یې تړاو درلود، د امریکا په ګډون د ډیرو لویدیځو هیوادونو لخوا د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوي، خو دې ډلې په دې وروستیو کې هڅه کړې چې له ځانه د یوې منځلارې ډلې تصویر ورکړي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له ټولو هیوادونو غوښتل چې په سوریه کې د یوې ټولګډونه سیاسي پروسې ملاتړ وکړي او زیاته کړه چې که راتلونکی حکومت دغه معیارونه پوره کړي نو احتمال شته چې متحده ایالات په رسمیت وپیژني. بلینکن ټینګار وکړ چې د سوریې راتلونکي حکومت باید د اعتبار وړ ټولګډونه او غیر فرقوي وي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د لږکۍ شیعه مذهبه علوي فرقې غړي بشار الاسد چې د ایران له کلک ملاتړه برخمن و خپل رژیم په یوه سیکولر دیکتاتورۍ سره رهبري کاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د متحدو ایالاتونو لومړیتوبونو ته په اشارې سره وویل چې نوی حکومت باید د اقلیتونو حقونو ته د بشپړ درناوي لپاره څرګندې ژمنې عملي کړي او اجازه ورکړي چې د هیواد ته د بشري مرستو بهیر پیل شي. ښاغلی بلینکن زیاته کړه چې متحده ایالات له راتلونکي حکومت څخه غواړي چې له سوریې څخه د تروریزم د اډې په توګه کار وانخیستل شي. که څه هم د اسلامي دولت ډله د سوریې د خاورې پر کومې برخې کنټرول نه لري، خو دا ډله بیا هم په دې هیواد کې فعاله ده. په داسې حال کې چې سوریایان له قدرت څخه د بشار الاسد لرې کیدل په خوشحالیو او جشنونو سره لمانځي، خو د دې هیواد راتلونکي اوس له خورا ناڅرګند حالت سره مخامخ ده او دا هم نه ده څرګنده چې آیا په دې هیواد کې به د ډیموکراسۍ هغه هیلې پوره شي چې ډیرو وګړو یې قرباني ورکړي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې یونسکو رباب د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه وپیژنده. وړاندې به جزئیات درکړو. د کندهار تاریخي بازار، سرپوش بازار، رغونه غواړي
تاریخي بازار دی دا او ځینې ځایونه چې موږ اوس ورته ګورم هغه لوړې ځایونه تخریب کیږي، نو د دولت او د شوالي باید توجه وشي.
د نورستان د لیدونکو شمیر زیات شوی.
1403 کال شروع کیده تر هغه نه اوس دی ورځې پورې تقریبا چې نورستان ولایت ته د 300,000 زیات سیلانیان رفت آمد کړي.
د ډرامې پاړه به واوري او په دې اړه لیکوال شاه سوار سنگروال سره شخیدلې.
داستانی او نوی ادبیاتو په لړ کې ډرامه تقریبا لږه داسې او ژوندۍ هنر دی، یعنی د اصل شي نقل دی.
د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو رباب د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه وپیژنده. رباب چې د افغانستان د موسیقي یوه پیژندل شوې آله ده، خلک ورسره په مرکزي، جنوبي او جنوب لویدیځ آسیا کې هم آشنا دي. یونسکو یونسکو په افغانستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې د رباب شغول او جوړول د فرهنګي کټ میراث په توګه په دې سازمان کې ثبت کړ. یونسکو د دسمبر په 14مه یعنی 13 چهارشنبه دا پریکړه وکړه. په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان، ایران، ازبکستان او تاجکستان استازیو رباب په خپلو هیوادو کې د موسیقي روح او د خپل فرهنګي تاریخ یو لوی برخه وبلله. یونسکو ویلي دي چې رباب د کلتوري تبادلې او پیوستون یو پل دی چې د سرحدونو په امتداد کلتورونه سره وصلوي. رباب په داسې حال کې د یونسکو لخوا د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه ثبتیږي چې په افغانستان کې دننه د طالبانو په واکمنۍ کې له څه باندې 3 کلونو راهیسې د موسیقي آلو شخول او د موسیقي اورېدل منع شوي دي. د پیړی د وخت په جنو روایتونو کې د رباب ذکر شوی دی. خدا سشکری چې دا آله تر دې هم پخوانی ده. د پښتو په پخوانیو نقلونو کې هم بیا بیا یاد شوی دی. د جنو په باور د آدم خان او درخانی د نقل روح رباب دی. د دې نقل په یوه ناره کې راځي: کتور ادمه توره چندنی رباب دې موه په زوره، چې ستا د رباب شخصي په درخومې اور لګیږي لور د لوره. د رباب یاد په لنډو کې هم ډیر شوی دی، لکه چې وایي: رباب وهې ګوتې دې پریشه، په نیمه شپه درته سرتوره ناسته یم. په یو بله لنډۍ کې رباب داسې یاد شوی دی چې: رباب په خرپ وه نارې کړه، رباب په خرپ وه نارې کړه، زه د اتڼ په مستۍ اوس راغلی یم.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
په کندهار کې یو تاریخي ځای د کندهار سرپوش بازار بیا رغونه خوړی. دا بازار د سردار کوهندل خان په امر جوړ شوی. سردار کوهندل خان د امیر دوست محمد خان د واکمنۍ په وخت د کندهار حاکم و. امیر دوست محمد خان له 1323 تر 1319 کلونو پورې امیر و. بیا له 1324 تر 1325 کلونو پورې د افغانستان امیر شو. سردار کوهندل خان د کندهار په مهم ولایت کې هغه وخت د اداري او پوځي چارو مسولیت درلود او هڅه یې دا وه چې په سیمه کې امنیت ټینګ کړي، د کورنیو بغاوتونو مخه ونیسي او د بهرنیو مداخلو مخنیوی وکړي. د په ورته وخت کې د کندهار د اقتصاد درغاونې لپاره هڅې وکړي او د دغه ښار سرپوش بازار د نقشه ده. په دې بازار کې نن سبا د کندهار د لاسي صنعت په ځانګړي ډول د کندهاري جامو او نورو توکو د پلور یو مرکز دی. اوس د دې بازار یو شمېر برخې تخریب شوې دي. صادق رښتینی راپور لري.
سرپوش بازار د خپلې تاریخي ودانۍ او جوړښت له مخې یو ځانګړی ځای لري. د کندهار ښار په منځ کې د دې بازار ودانۍ د کندهاري پخوانی دودیز معماری ښکارندوی کوي، چې په خښتو، ګچو او لرګیو جوړ شوي دوکانونه د وخت د ښکلا او هنري مهارت نښه ده. د بازار نوم هم د هغه له ځانګړي ډوله سرپوش څخه اخیستل شوی چې د دوکانونو پر سر خاورین او لرګي پوښونه لري او د ننوتلو څلور دروازې لري. سرپوش بازار نه یوازې د کلتوري او تاریخي ارزښت لمخې مهم دی، بلکې اقتصادي اهمیت هم لري. دلته د لاسي صنعت تولیدات د بازار د ډیری دکاندارانو د کاروبار او ژوند یو مهمه برخه جوړوي. په ځانګړي ډول هغه کسان چې د صدرو ګندلو، خامکی غاړو جوړولو او پټوانو وبدلو په برخه کې مهارت لري، خپل محصولات په دې بازار کې خرڅوي. حاجی فضل محمد چې د 1355 کلونو رئیس په یاد بازار کې خولي او لونګي پلوري وای:
سرپوش بازار تقریبا د کندهار خان په وخت جوړ شوی دی. دغه جامه چې جوړول شاید د پغه وخت جوړ شوی دی، ول زغه د دې خو دکانونو چې دې تاسو مرلس نه اغلاس درو غور راځي دی او جری دی، هغه جری او جامه ته وکپ شوی دی او زموږ خو د خاني لري هغه دکانو په لاس په خواني خلک نو ډیر پکې کې اوس کم دی، ځینې مړي دي، ځینې ماجر شوی دي او مدد پاتې دی څه
خرسیزی. سره لدی چې د ځنو پخوانیو دکانونو او توکو بازار کمزوري سوی، خو سرپوش بازار خپل ځانګړی ځای ساتلی. د دې بازار څخه نه یوازې د کندهار او شاوخوا ولایتونو خلک ګټه اخلي، بلکې هغه سیلانیان چې د کندهار تاریخي او کلتوري سیمو لیدلو ته لیوالتیا لري هم دې ځای ته ورځي او د اړتیا وړ توکي اخلي. سید نبی او خان د بازار دوه پلورونکي وایي:
دلته رخچینه و لونګي و صدري و بوټ فرانسوي بوټونه دا شاخ خرڅیږي. مخکې د کندهار کې جوړېدلې هغه رخچینې وې، پاکستاني نه وې، یواځې نه په ټول سرپوش کې نه. دلته د ټول افغانستان خلک راځي، څلور دېرش ولایت دي، در ولایت خلک یو غړی په دې کې خریداري کې سوداوي خارجان راځي د سیل د حساب.
دا افغانستان ټول ولایتونو خیر تر عزیز خدا کی فزمن سره چې داخله غاسې دغه سیلانیان راسي دغه خارجي ملکات سره اول دوار سفر بازار دې نه کوي. خامخاجه بازار راځي تر تاریخي بازار دی، نو ډیر منوال لري داسمه کاروبار ورزمه شان چې
په دې ورستوي کلونه کې د سرپوش بازار د جنوبر خو وداني زړې سیبي دي او د بازار د ساتنې لپاره کافي هڅنه دي سیبي. لیکوال او تاریخ پو استاد حیات الله رفیقی وایي که د دې بازار تخریب سوي ځایونه بیرته ورغول سي او د پاته ودانیو ساتنه وسي او هم د لاسي صنعتونو پراختیا ته زمينه برابر سي، نو سرپوش بازار به د کندهار د کلتوري او اقتصادي ودې لپاره لا زیات رول ولوبوي.
تاریخي بازار دی، دا باید تخریب نشي، او ځینې ځایونه چې موږ تاسو اوس ورته ګورم هغه لوړې ځایونه تخریب کیږي، نو د دولت او د شوالي باید توجه وشي دغه ځایونه باندې ډېر ټینګار وکړي، ترمیم شي، د خلکو د خوا څخه د حکومت د خوا څخه دا زموږ تاریخي ځایونه دي، باید ما په انځور لرنه شي.
د سرپوش بازار په یو خوا کې د مئی مبارک جامع موقعیت لري. د تاریخي روایتونو لمخې احمد شاه بابا له بخارا څخه د خرکی شریفی راوللو وروسته له هندوستان څخه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ژیری مبارکی ویشته هم راوړ. دغه ویشته د کندهار په زړه جامع کې په درنښ کښېښودل سو. وروسته سردار کندل خان دغه ویشته هغې جامع ته انتقال کړ چې په خپل نیم جریب شخصي ځمکه کې جوړه کړې وه. د دې جامع د تدریس او امامت د چارو د شتر سره کولو لپاره سردار کندل خان د جامع شاوخوا 200 دوکانونه یا سرپوش بازار وقف کړ. څو د عایداتو له لارې د جامع اړوند چارو ملاتړ چمتو سي. وروسته دغه جامع د مئی مبارک جامع په نوم مشهوره سوه.
په راپور کې مو واورېدل چې د کندهار ښار سرپوش بازار ځینې برخې تخریب شوې دي او کونه رغول شي نور به هم د تاریخي ځای پسې وران شي. له همدې ښاره یو بل ښه خبر لرو. د سدوزو په کوڅه کې د احمد شاه بابا د کور درغاوني چاري روان دي. چارواکي وای چې د دې تاریخي کور په بیا رغونه به 15 میلیون افغانۍ مصرف شي او تمه ده چې چاري تر راتلونکي نوروز پورې بشپړ شي. تاریخي ځایونه د وی ټولنې د تاریخ، کلتور او هویت څرګندونه کوي. د تاریخي آثارو رغونه نه یوازې زموږ د تاریخ او کلتور د ساتنې لپاره ضروری ده، بلکې دا زموږ راتلونکي نسلونه له خپل هویت او ارزښتونو سره آشنا کوي. دا اثر نه یوازې د سیمې لپاره د عاید په سرچینې بدلیږي، بلکې د خلکو لپاره دندې هم رامنځته کوي. په اقتصادي سرچینې داسې بدلیږي چې خلک یې لیدو ته ورځي. یو مخ لکه سیاحتي سیمې ته چې خلک ځي، خو په سیاحتي سیمه باندې عادتا څوک ټکټ نه اخلي، لکه نورستان ته چې خلک روان دي. د نورستان چارواکي وایي چې سږ کال دغه ولایت ته په لکونو کورني او بهرني سیلانیان ورغلي دي. دوی وای کوشش کوي چې کورنۍ او بهرنیو ګرځندویانو ته آسانتیاوې چمتو کړي چې په راتلونکي کې د سیلانیانو شمیر نور پسې زیات شي او له دغو ښکلو طبیعي منظرو خوند واخلي. تفصیل په دې راپور کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې له طبیعي ښکلاګانو مالامال پروت هغه ولایت دی چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا په 2019 زیږدیز کال کې د ملي پارک او د ژوو د خوندي ځای په نوم ونومول شو. په یاد ولایت کې د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین وای په روان المریس کال کې د یاد ولایت مرکز پارون زرغونو لوړ غرونو رڼو بهیدونکو سندونو او نورو طبي منظرو لیدلو ته تر دې دمه له 300 زرو زیات کورنی او بهرنی سیلانیان ورغلي دي. د دغه ریاست مشر مولوی سمیع الحق حق بیان د طالبان واک لاندې باختر اجانس ته وویل
څلسوه دریم کال شروع کېده تر هغې نه اوس دې ورځو پورې تقریبا چې نورستان ولایت ته د درې لکو نه زیات سیلانیانو رفت آمد کړی دی. په هغې کې د یو نیم لاخوا شا سیلانیان د غټ اختر او د وړکي اختر په ورځو کې راغلي دي او دا نور سیلانیان روزانه لس او پنځلس موټر او شل موټر تر پنځوس پورې موټرې راتلي. وروستیو وختو کې ډېر خلکو توجه راوختي او ډېر ګڼ سیلانیان راځي.
د حق بیان په خبره د تیرو کلونو په پرتله اوس پارون ته په تللې لاره او خپل په پارون کې یو شمیر هوټلونه او د مزایونه جوړ شوی او سیلانین کولی شي چې په دغه هوټلونو کې شپې تیرې کړي.
وسیله هم کلی کلی په ساته باندې وته هوټلونه بر موسمي جوړ شوی دی او دلته هم تقریبا چې وته لس هوټلونه په مرکز کې شتون لري. خو هغه معیاري هوټلونه بیا کم دي چې هغه چې خالي سیلانین راځي او په هغه ټول شرایطو برابر هوټلونه وي.
هغه وایي د اطلاعاتو او کلتور وزارت په مالی مرسته یو هوټل هم جوړوي چې کارونه تر ډیره تر سره شوې دي.
اطلاعات کلتور وزارت په دې توانیدل چې دلته په نورستان مرکز کې یو داسې سیاحتي لوی معیار سره برابر هوټل جوړ کړي چې په هغه کې ټول سہولتونه موجود وي. تقریبا چې اوس کارونه په تکمیلېدو دي، دوه چته ټول هر څه پوره شوي دي، اوس دروازه او کړکۍ وغیرہ لګولو لپاره ترتیبات نیسي. نو انشاءالله کالته به دغه هوټل هم آماده وي او نور هم خلک تشویق شوي دي پانګوال چې دلته هوټلونه او سہولتونه سیلانیانو ته ایجاد کړي.
نورستانیان په دې خوښتي چې په ولایت کې سیلانیانو لپاره حکومت یو نوی هوټل جوړوي او نورې اسانتیاوي ورته برابروي. د دوی په وینا په نشت سهولتونو او په کندو کپر سرکونو کې د نورستان د زړه راښکونکو منظرو لیدلو لپاره هر کال په سلګونو زره کورني او بهرني ګرځندویان ورځي او که وسنې ستونزې هوارې شي نو نورستان ته د تلونکو کسانو شمیر زیاتېدو سربیره به ګڼ بیروزګاره به هم د کار خاوندان شي. ضیاءر رحمان او سلیمان ازادي راډیو ته وویل
مثبت اقدام بولو خدای دې وکړي چې دغه لپاره نور اړین کارونه چې کوم پاتې دي هغه تر سره شي. د بیا رغونې او دلته سیاحان چې راځي خلک بهر نه راځي هغه ته زمينه برابر شي تر څو بهر نه خلک راشي. د سرمایه گزاران چې دلته باید سرمایه گزاري وکړي چې سرمایه لري نورستان کې سیاحین لپاره زمينه برابر کړي راشي دلته هوټلونه ورته جوړ کړي تفریحي پارکونه ورته جوړ کړي د ګرځېدو ځای جوړ کړي لکه نور وادونه کې چې دغه ځایونه جوړیږي.
ګاونډینو ولایتونو واند ټول افغانستان نه وست نه دې ته خلک راماد دي لپاره کار وشي نورم. نو زه مطمئن یم د اند خارج او داخل دار زګینه به دې ته ډېر زیات سیلانیان راشي او دلته به خلک هم په کارونو باندې وګمارل شي.
په نورستان کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکي په داسې حال کې د یاد ولایت مرکز پارون ته په روان کال کې له 300 د زیاتو سیلانیانو د تګ او د نو اسانتیاو د چمتو کولو خبره کوي چې په دې وروستیو کې د دغه ولایت ختیځو او لویدیځو ولسوالیو طبیعي ښکلاګانو ته هم د سیلانیانو پام وراوخته دي. خو په ټولو برخو کې د سرکونو خرابواله او د هوټلونو نشتواله د ګرځندویانو د تګ پر وړاندې ستر خنډونه دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د ډرامي پاړه شاهسوار سنگروال هغه لیکوال دی چې د ډرامي تاریخ او فن کتاب یې لیکلی دی. مخکې تر دې چې د دوی نظر در سره شریک کړم په لنډه د ډرامي تاریخ. ډرام لیکنه په لرغوني یونان کې پیل شوه. د ارسطو په وینا د ډرامي بنسټ د تراژیدۍ او کمیډۍ پر اساس ایښودل شوی دی. د هغه وخت مشهورو ډرامه لیکوالو په ډله کې سوفوکلیس او ارسطوفان د یادولو دي چې د کره کتونکو په باور دغو کسانو د ډرامي بنسټ ایښی دی. تر دې وروسته بیا د روم د امپراتورۍ په وخت ډرامه په حقیقت کې د یوناني ډرامې ادامه وه، خو په دې وخت کې د پلاتوس په څیر لیکوالو د کمیډي ډرامې شاهکارونه ولیکل. په منځنۍ دوره کې بیا د دې هنر زړه ته کلیسا ورننوته او د مذهبي نقلونو په اساس ډرامې ولیکل شوې چې د کره کتونکو په باور هغه هنري ارزښت پیدا نه کړ لکه د روم د امپراتوریو د وخت ډرامو چې مونتلی وو. په شپاړسمې پیړۍ کې بیا د رونسانس دور ته د ډرامې زرین دور وایي او تر دې راوروسته په شلمه او یوویشتمه پیړۍ کې د بیلابیلو ادبي مکتبونو په سبک ډرامې ولیکل شوې او لا هم روانې دي. په پښتو کې د شلمې پیړۍ له پیله ډرامه ورو ورو پیل شوې او غوړېدلې ده. نن سبا ټیکنالوژي هم ډرامه ویشلې ده. د راډیو لپاره یو ډول ډرامې پکار دي، د تلویزیون لپاره بل ډول. البته اکثره کره کتونکي په نړۍ کې په دې نظر دي چې د نوې ټیکنالوژي له برکته په ډرامو کې نوښتونه زیات شوي دي. په پښتو ژبه د ډرامې د غوړېدو لپاره کره کتنې ته ضرورت زیات دی. د شاهسوار سنگروال کتاب د ډرامې تاریخ او فن چې نږدې 12 کال مخکې چاپ شوی دی، په دې برخه کې یو د پام وړ اثر دی. خو د ډرامې تاریخ ته که وکتل شي، له یونانه تر ننه ډېر تغییر پکې راغلی دی. له شغل سنگروال نه به واورو چې څه شي دوی د دې کتاب لیکلو ته هڅولې دي.
ما د پښتو ادبیاتو پوهنځی لوستی، نو د ادبیاتو سره او د شعر او شاعرۍ سره، نو طبعا دا د ما د مسلک لومړۍ برخه ده. بیا دغه مابین کې د پښتو د ادبیاتو ماستری پروګرام جوړ نه شو، د تاریخ او جغرافیا جوړ شوی و. بیا نو زه لاړم ماستری مې په تاریخ کې وکړه، خو دیارلسم او څوارلسم کې مې تاریخ او جغرافیا لوستی و. یعنی زه دغه د دواړه مسلک د ما د
سنگروال صاحب بخشه، یعنی یو خو د زدکړو خبره ده، بل خبره ده چې یعنی مشخص ډول مو ډرامې سره دلچسپي څنګه پیدا شو؟
ډرامه خو د رادیو تلویزیون کې د ما ماموریت وو. ممکن تاسو به هغه وخت کې وی، علاوه د دې نه چې پانتون کې استاد ما، نو بیا رادیو تلویزیون سره مې همکاري درلودله. هغه وخت کې د ضرورت هم درلوده او څه ما مینم درلودله، نو دغه د ډرامې یا د پرله پسې داستانونه ممکن تاسو یې که نوم اورېدلی. موږ هلته یو خپرونه درلوده، نو د دې خپرونې یو داستان او یو ډرامه به تقریبا په میاشت کې ما لیکله. هم د قزامي مسله وه او هم هغه د علاقې له مخې مې دا کار کوه. نو تقریبا ما ډېرې ډرامې لیکلي دي چې که بیا فرضاً تاسو لازم لیده کولای شم چې خپلې ډرامې هم چې ما تقریبا په دغه کتاب کې ورته اشاره کړې ده لیکلي دي. یو خدا خبره وه، بل دا د ډرامې د داستاني هنري ادبیاتو په لړ کې ډرامه تقریبا لږ داسې یو ژوندی هنر دی، یعنی د اصل شي نقل دی. او دا نقل دومره کله کله په زړه پورې شي چې سړی هغه اصل ته بیایي. نو ځکه خو د ډرامې هنر او خصوصا په پیداګوژي کې او یا په ښوونه روزنه کې او کله کله به چې د ښوونځیو کې ډرامې کېدلې، او لومړی ډرامې هم د افغانستان د ډرامې هنر په تاریخ کې له ښوونځیو را پیل شوی دی، چې زه تاسو ته شنی په نوم باندې لومړنۍ ډرامه یادولی سم چې د حضرت امان الله خان په وخت کې ستید شوه. نو دغه ټول هغه اغیزې وې چې رښتیا هم زه دې ته وهڅېدم چې باید د ډرامې او د ډرامې د تاریخ په تړاو باندې یو څه ولیکم. او بل ځینې ډرامې چې فرضاً ما په رادیو تلویزیون کې ولیدې، زه دې ته اړ کړم چې په دې پوه شم چې لومړۍ ډرامه په رادیو تلویزیون کې د چا وه او څنګه خپره شوه، او دا ډرامې کله تلویزیون اول رادیو ته لاره پیدا کړه، که اول سټیج ته لاره پیدا کړه، که اول تیاتر ته لاره پیدا کړه، که اول په دودیزه توګه یا په عنعنوي توګه سټیج کړی شوه. یعنی دا ټولې هغه پوښتنې وې چې ما ته پیدا شوې، نو ځکه مې د دغو پوښتنو جواب په دې کې پیدا کولی شو چې زه باید دغسې یو اثر وکاږم. او رښتیا هم ته یو بریده مې وشو کولی، یو څه لاسوندونه مې ترلاسه کړل، ماخذونه او ریفرنسونه
سنگروال صاحب. په دې کتاب کې تاسو د ډرامې تاریخ ته هم پام کړی دی، او لکه څرنګه چې له عنوان هم واضح ده، لیکن د ډرامې تاریخ ته که چېرته له یونانه تر رومه پورې بیا تر مصر، هند او حتی تر اوسني افغانستان پورې توجه کوو، شپاړسمه پیړۍ په نړۍ کې د ډرامې لیکنې زرینه دوره یادیږي د یونان او روم په مناسبت. مثلا دغه زرینې دورې ته مو په کتاب کې نسبتا ډیره توجه او پاملرنه کړې ده، او کنه توازن مو په تاریخ کې ساتل؟
نه، هم دې ته مې ډیره توجه کړې، خو دې نه مخه ما ډیره توجه هند لرغونی یونان ته کړې، چې فرضاً اسکلیس تاسو ته معلومه ده، سوفوکلیز او یوروپیدیس او اشیلوس، تقریبا هغه وخت کې چې د منځنیو پیړیو تاریخ نه و شروع شوی. تاسو تاریخ خبر وکړه خو ما دا تاریخ د ډرامې د پیدایښت سره ورکړی، یعنی دا سیاسي تاریخ نه دی بلکې یو هنري ډراماتیک تاریخ دی چې موږ د ډرامې په تړاو لیکلی. یعنی هغه وخت چې منځنۍ پیړۍ نه وي، د منځنیو پیړیو نه دمخه، حتی د میلاد نه دمخه، تاسې پوهیږئ چې اشیلوس تقریبا شاوخوا په خیال مې چې دیارلس ډرامې د سرو زرو، هغه وخت کې به چې چا جایزې ګټلي نو د سرو زرو تاج ورکو، چا به چې لومړۍ درجه جایزه وګټله، او دا اشیلوس تقریبا نوي ډرامې د 1516 مخزیر دي کال، یعنی د نن نه داسې شاوخوا 2500 کاله دمخه چې د کومې ډرامې لیکلي، او تقریبا دا د نوي ډرامو نه دیارلس ډرامو د جایزه ګټلې چې د سرو زرو تاج یې اخیستی دی. نو ما هغه د دور ډرامو ته هم یو زغلنده نظر کړی، شاوخوا یو څپرکی شاوخوا مې په لیکلی. او څنګه چې تاسو د 16مې پیړۍ یادونه وکړه، دا ډېره ښه پوښتنه ځکه دی چې دا وخت کې د رونسانس دوره شروع شوې وه. د رونسانس یا د هومانیزم او د منځنیو پیړیو زوال وه، نو ځکه خو دلته ډرامې یو نوی روح پیدا کړ، لکه فرض مثال موږ د شکسپیر په څیر، د مولیار په څیر داسې نور ډېر ډرامه لیکونکي دانته په نوم باندې، یعنی دا هغه څوک کومیډي الهي په نوم دغسې ډرامې چې پیدا شوې، نو تقریبا یا فرضاً پښتو کې شهیده ساکینې په نوم، دا هغه ډرامې وې چې د رونسانس په مهال چې کله روساس بری ته رسیږي، د منځنیو پیړیو هغه تاریکي له منځه ځي، نو د هومانیزم یا د رونسانس په وخت کې له هغه نه راپه دې خوا بیا د ډرامې یو نوی روح راشروع کېږي، چې دا بیا علاوه د دې نه چې په فرضاً تاسو د مصر ته اشاره وکوله، تاسې روم ته اشاره وکړه، تاسې هند ته اشاره وکوله، هند نه ورو ورو آسته آسته په هغه معیاري بڼه ډرامه پښتو ته رانوزي چې په
پښتو ته به راشم. لیکن بیرته که تاریخي تسلسل مراد کو، په شلم او یویشتمه پیړۍ کې ډرامه د بیلابیلو مکتبونو په اساس ولیکل شوه، مثلا ریالیزم ته توجه وشوه، رومانتیزم ته توجه وشوه، او نورو مکتبونو ته. د دې مکتبونو د ویش له مخې مو په کتاب کې ډرامې ته توجه کړی؟
اول نه، هغه وخت فرضاً موږ د رومانتیزم په وخت کې فرضاً کومې ډرامې کښل شوي دي، او بیا وروسته د ریالیزم، او په ریالیزم کې بیا دوه برخې، یو انتقادي ریالیزم دی، او یو هماغه ریالیزم چې د رومانتیزم نه وروسته دغه دور پیلېږي. دغه دواړو باندې ته مې اشاره هم کړې ده، او بیا په دغه دواړو برخو کې چې کومې ډرامې لیکل شوي دي، هغو ډرامو مې یو لنډ جاج اخیستی دی. تاسو د خبرې په تایید باندې دغه اړخ ته مې هم توجه کړې ده، او تقریبا هغه چا چې په دې برخه کې ډرامې لیکلي دي هغو نوم مې اخیستی، د روسیې د لیکوالو نه راواخله تر برېټانیا پورې، له برېټانیا نه نیولې تر هنده پورې، ایټالیا پورې، یونان پورې، وبخښئ د یونان خو مې لا ویل، مصر پورې. تقریبا دغه کومې ډرامې چې بیا د شلمې پیړۍ په شاوخوا کې، د نولسمې پیړۍ په شاوخوا کې چې لیکل شوي دي، د شپاړسمې پیړۍ نه انتر شلمې پیړۍ، تقریبا دغه دوره په داستاني هنري ادبیاتو کې چې بیلابیل برخې را داخلېږي. فرضاً دلته ډرامه ده، د ډرامې بیلابیل برخونه دي، استیج ډرامه ده، د تلویزیون، دغه وخت کې لا تلویزیون جوړ نه دی، خو د رادیو شته ده، د رادیو ډرامه ده، خو کله چې تلویزیون جوړ شو د تیاتر نه بیا تلویزیوني ډرامو ته لاره پرانیزي. همدغسې داستاني هنري ادبیاتو نورې برخې، فرضاً ناول یوه نوې برخه پیلوي، او د ناول ناولتو او لنډه کیسه، دا ټول بیا تقریبا د داستاني هنري ادبیاتو سره یوه ګډه اړیکه پیدا کوي. یعنی موږ هغه لنډې کیسې چې تقریبا د سټیج کړي دي د ډرامې په بڼه باندې، موږ هغه ډیالوګونه چې باید یو ډرامې ولري، موږ هغه سکیچ یوازې تبدیل کړی دی، د لنډې کیسې سکیچ هم راخیستی دی په ډرامه کې، د هغې نه یو ډرامه جوړه کړې ده. خو داستان یې هماغه د لنډې کیسې داستان و، یا که پرله پسې سریالونه هم لیکلي دي، د هغه نه هم استفاده کړې، د ناول نه هم استفاده کړې، هغه هم ډراماتیزه کړی دی. تقریبا دغه ډول تر بریده ما تقریبا یو څه ځینې ډرامې مې رادیوي کړي دي، تقریبا سوژه به یې هماغه سوژه وه چې په یو پر لپسې په یو لن داستان کې او یا په ناول کې به موجوده و ما هغه ته داسې یو بڼه ورکړی دی. او په لیکلو کې هم چې دغه د ډرامې تاریخ او فن کتاب مې چېم لیکلی تقریبا دا مې یو څه توضیح کړم ده او ځینې توپیرونه چې موجود و هغو ته مې اشاره کړې ده او تقریبا ترې وبریده مې دغه اثر بشپړ کړی دی.
سنگروال صاحب ځینې په دې باور دي چې د پښتو فولکلوریکي کیسې یو ډول د ډرامې لمړنۍ خښتې په افغان ټولنه کې شې دي. تاسو په کتاب کې د ډرامې تاریخ او فن کې دا مسله راخستې ده؟
دا چې پښتنه دی وکړه لکه دا ما کتاب چې لوستي اول پیل ما دین دی نه کړی دی. اول پیل دې نه کړی دی چې په عنعنوي توګه په فولکلوریک توګه کیسې ډرامې فرزنده عنوان زه درته وایم تقریبا په یو پنځوسم مخ کې د دې کتاب یې عنوان دی د پښتو ډرامې عنعنوي او فولکلوریک بڼه. یعنی همدغه دی چې د پښتنې په اړوند باندې تقریبا په یو پنځوسم مخ کې ما یو څپرکی په دې بابا باندې لیکلی. موږ ډېره شتمنه فولکلوریک داستان د هنري داستاني ادبیاتو ډېره لویه برخه لرو. فرضاً مثال د ادم خان او درخانۍ دا فولکلوریک کیسه تقریبا هم کېدی شي چې موږ د دې نه ډرامه جوړ کړو، هم کولی شو د دې نه تیاتر جوړ کړو، هم کولی شو د دې نه هغه جوړ کړو یو معاصر ناول تی جوړ کړو او دغه ډول نور ډېرې فولکلوریکې کیسې لرو. موږ مومن خان او شیرینی په نوم او یا فرضاً د بړې څو د پاتې خان بړې څو دا ډول کیسې یا طالب جانو ګلبشرا یا ممتاز شاهزاده او یا تقریبا تاسو معلومه ده چې په دې برخه کې استاد نعمت الله ډیر کار کړی دی او خصوصا ردوانی صاحب ډیر کار کړی دی، منشي احمد جان ډیر کار کړی دی، مولوی احمد ډیر کار کړی دی. تقریبا دا ټول په بیلابیل وختونو کې لومړی پیل چې کله کیسه یا ډرامه په معاصره بڼه لیکل شوې موږ ته ډیره بریده د موږ لیکوالو چې هم په نظم باندې هم په نثر باندې لیکلي دي. البته درې بڼې لري چې یو بڼه خو همدا ده تاسو معلومه ده چې موږ ځینې فولکلوریکې کیسې لرو چې اول خو په روایتي بڼه باندې چې لیکلوس نه ویل کې نو یو پاچا او پاچا دوه ښځې لرلې، یوه یې ګرانه بله یې ناګرانه ده. کله چې بیا لیکلوس راغی نو موږ بیا دا لیکلوس سره وستلې، لیکلوس نه وروسته بیا موږ دا نظم ته راوستلې. په ځینو حالاتو کې بیا نظم او نثر دواړه چې دا خپل دواړه د فولکلور برخه ده. فرضاً تاسو یو مثال وایم، هغه وخت چې سیف ملوک بدرې جمال په سیزدي او د پلاره کې د سیمرغې بچیان چې د خامار تر ګواښ لاندې دي او دی په لیندۍ باندې خامار ولي خامار راغورځېږي او سیمرغې چې یو لوی ګټې په وزرې اور بل شوی چې بچیانو ته یې ګواښ دی نو دا یو ګټ راوړي غواړي چې په دښمن یې وغورځي. دغه وخت کې بچیان ورته چغې وهي چې دغه آدمزاد چې هلته پروت دی د موږ نه دی نو ویده دی په یو سوري لاندې، دا صاحب ملوک وایي د موږ ته نجات راکړی. نو دا سیمرغه راځي ده ته وایي چې زه څه کومه کوی نه هغه وایي چې زه خو بدرې جمالې پسې راغلی یم. نو هغه ورته وایي چې ته خو آدمزاد یې او بدرې جماله خو پری ده ته څنګه نیولی شي؟ وایي بس زه پې مین یم او خوب کې مین شوی یم دا پیدا کوم. خو لنډه درته وایم چې ډېر وخت یې تاسې د خپرونې ونینیسم دی په اوږه باندې کېنئ په وزرو باندې کېنئ دی وړي هماغه ډن کې چې هر سبۍ به بدرې جمال یا سا جماله چې دی د ترو لور وه دوی به لمبلې. نو زه ته ویلی چې ته کولی شې دلته کوم ځای کې پټ شې، کله چې هغو کالي وښکل لامبي ته کولی شې د هغو د پار په جامو باندې کېنې بیا نو الوتی نه شي، بیا ته کولی شې خپل خواهش ومنې. دغه وخت کې چې دی هلته پټېږي نو بدرې جمال او سا جماله چې راځي دلته صاحب جمال هغه کوي په دې دن برګه د نسم بدرې خورې دن په غاړه د ژوندي ادمي پال دی. ګوره دلته موږ ولیدل چې موږ په فولکلوریکو ادبیاتو کې درې ډوله کیسې موږ لیکلي دي. یو م یوازې خالصه په نثر لیکلي، یو م چې هم نثر دی او هم نظم دی او هم م یوازې په نظم لیکلي چې تقریبا دا لکه مخه مې چې نعمت الله استاد ویلي او هغه درې نور شخصیتونه مو ویلي تقریبا موږ په فولکلوریکو برخه کې تر یو بریده په قندهار کې هغه یادولی سم چې نوري د ډېر کار کړی دی. همداسې نور ډېر لرو چې په دغه برخه کې غوښن کار کړی دی. ولې کله چې بیا موږ په بیاري بڼه د سټیج ډرامې ته راځو، ناول ته راځو، لنډې کیسې ته راځو، بیا نو په پښتو ادبیاتو کې دا د شلمې پې پیری محصول ہے فرزن پر نونہ سوا آتھا کے تاتا معلوم ہے چھو لملی لندہ کیسا چھے استاز رہا زاکلی لیتلی دا کونڈا جلائی وربسی او امدہ گھڑاو نوری بیانو پا ڈراما کی مامداشی دی لملی ڈراما فرزن مثال پا پختو کی چھے چالی کلی دا یا سمرا چھے دی ما معلومات دی مخکل دی چھے پا غمیاری بنا ولیکل سی پا قندار کے دینا تکانو پا نم باندی تقریبا آغا کسان بچے یا ترکیه تا تلی ہو آو یا با ہند تا تلی ہو نو دی زینی پا ساده توگا زینی سیجی درامی رامین سکری چھے دیر کار پا دا غبر خاکی محمد اعظم کرائی دی اروس تا بیانو نورو هم دی نکوالو چھے پختور طول نجور اسوا بیانو دا نورو هم دیتا لارا آوارا کا خوچا چھے پر راڈیوی برخه کې د معلوماتو له مخې چې څومره مالته د راډیو تلویزیون متون لپاره تیر کړ داسې یو ډراما ماته په مخه رانغله یوازې دومره ویلی شم چا چې په معیاري بڼه کومه ډرامه په راډیو کې خپره کړي زه فکر کوم چې شاید هغه بېنوا صاحب وي.
البته راډیو ډرامې خو ننګ یوسفزی هم ډېرې لیکلې دي چې راډیو افغانستان خبرې شوې دي.
بله ننګي سوبزی وروسته راغله ننګي سوبزی کله چې راډیو تلویزیون ته راغله ما ننګي سوبزی له ما نه مخکې له راډیو تلویزیون نه وتلی و نه پوهېږم وکل شوی و څنګه و داسې یو ترتیب شوی دم لیکلي ډرامې خو کومې ډرامې چې په هغه اساسي توګه چا لیکلي دي هغه بېنوا صاحب دی او په دې نه دې مخه چې کومې ډرامې فرزن پیخور کې لیکل شوی دی فرزن تاسو دې درې یتیمانو ډراما ویلی شم چې عبدالاکبر اکبر لیکلې ده البته د سټیج په سر یې لیکلې دي عثمانزیو په ښوونځیو کې چې دې کې دوه کرکټر دی باچا خان زمن و یو کرکټر یې هغه و غنی خان و بل کرکټر یې هغه ولی خان و درېیم کرکټر یې راته معلوم نه دی چې څوک دی د عبدالاکبر خان اکبر ډرامې ډېرې انګېزې پیدا کړي. بیا په راډیو کې چې چا کومه لومړۍ ډرامه لیکلي چې شاید هغه ډرامه چې ما مخکې یادونه وکوله شاید 1930 شاوخوا کې وي یعنی د شلمې پېړۍ به دومه لسیزه شاوخوا کې شاید وي خو د هغه ډرامه چې چا لیکلې راډیوي هغه اسلم خټک نومېده. اسلم خټک نومېده د ما په ګمان شاید د 1930 کال په شاوخوا باندې و چې د وینو د جام په نامه باندې دغه ډرامه یادې ده هغو لیکلې او پس یا مخکې له دې نه چې امان الله خان راغلی نو ما مخکې تاسو ته ویلي چې د روشني په نوم یو ډرامه چې په بېلابېلو سټیجونو تقریبا د افغانستان په ډېرو مکتبو کې وښودل شوه دا وه. نو بیا کومې معیاري ډرامې چې یادونه کېږي نو هغه د بېنوا صاحب نه شروع شوي فرزن تاسې د یوسفزی صاحب ویلي هغه هم لیکلي یا فرزن بل چا چې ډېرې ښې ډرامې لیکلي منان ملګري لیکلي یا په دغه لړ کې چې ما کومې زه راغلم راډیو تلویزیون ته ما چې کومې ډرامې لیکلي دي نو بیا په پښتو برخه کې تقریبا د ما د معلوماتو له مخې د بېنوا صاحب نه وروسته کوم چا چې ډېرې ډرامې لیکلي دي نو زه فکر کوم چې یا به منان ملګري او که د ځان صفت ونه شي شاید هغه به د ما وي فرضاً ما چې یادونه وکومه چې ما کومې ډرامې لیکلي یو لنډه یادونه یې درته کومه فرضاً د کلي بابا نیانګالۍ مور د زرو ګټ د تاریخ ښوونکی ډېرې او مرکې اوږدې څڼې د کودامان بلبله درې قبرونه او دوه شمې میوه لرونکې ونه پانتازي د واده کالي فرزن بله مې لیکلې ده د زولنو شرنګ دودجنه کیږدۍ ښوونکی سیف ملک او بدرې جماله سلطانه حسین زنداني موټر د تقدیر پاڼه سره سنځله د زمانې مور د هدیرې ملنګ د غاړې روپۍ د تورې او قلم اتل زرلخته د میړنو سرونه د زینب جوهر د ښکلا رخه پیغلتوب او د کیږدۍ مینه تقریبا دغه ډرامې چې یا دغه پرلپسې داستانونه چې ما د راډیو له لارې خپاره کړي دي تقریبا دا ما لیکلي.
سنگروال صاحب وبخشه تاسو راډیو ډرامو ته اشاره وکړه که څه هم یو ډول مو تلویزیون ته هم اشاره وکړه لیکن له تخنیک سره سم ډرامه که یو وخت د راډیو لپاره لیکل کېده البته لا هم لیکل کېږي تلویزیون ته بیا ډرامه بدلیږي یعنی د لیکلو بڼه کې فرق شته یعنی دغه هنري تغیراتو ته تاسو په خپل کتاب کې توجه کړی ده؟
والے نہ ماں امداد خبر کری چھ اول میں راجوی اول میں دسٹیج ڈرامہ تشریح کری دسٹیج ڈرامے نہ عروس میں بیا راجوی ڈرامہ تشریح کری زکہ دی راجیو نہ مخ کے دسٹیج ڈرامے جوڑے سی وی اور راجوی ڈرامے خصوصا کہتا سو اشارہ پختو تھی من دی پختو لملی راجوی ڈرامے من راغی کی خبری کلی ہندوستان نہ خبری کلی ہندوستان کے او تلویزیون و او بخی چھ مشہور تلویزیون دا ساتھ میں اونس و کولے چھ ذہن تا میرا چھ فرزن آلتا دیتا ما اشارہ کری چھ پختو کم ڈرامے فرزن یوی نم میرا تا پیادا دے منتر کنم باندے یو ڈرامہ چھ ہند خبر کلی یو نہ پلزگون خبری کلی جی اولا راجوی ڈرامہ دے پختو چھ خبر سوی آغا ہند خبر کلی دا انڈیا یو چھے آغا ورتا ویلی
آل انڈیا راڈیو نو مطلب دا آل انڈیا راڈیو نو مطلب دا
او بلے بلے دغی راڈیو اول پختو ڈرامی دی شروع کلی جی دے پختو ڈرامی بیا روس تا لگینا افغانستان تا راغلی یا فرزان پختونخوا تا راغلی من اول ڈراما دے پختو دے انڈیا راڈیو نا آوری دلی دا آمغوخ پر کلی ما تحقیق کرے ہندوستان تا دغه ډرامه تقریبا د ډرامې مېال تر ټولې کړې دي د منتر ډرامې په یاد د دامن دي کتاب کې ستاسو خو اوس نسم کولای چې خبرونه نه وزم او هغه ته استفاده پیدا کوم دا ده او څنګه چې تاسو په خپل د تلویزیون کې بلې ما تقریبا تلویزیونی ډرامې نه وازې ما لیکلي نورم لیکلي لکه فرزند ما ته استه د منار ملګری نو واخیسته یا د فضلی صاحب نو مو واخیسته یا فرزند همدغه چې ما دې کې تقریبا ما پر دې فرزند ما یو ډرامه چې اوس مې په یاد دی چې راډیو او تلویزیونی کې مستیج کړی هغه نوم یې ده د بی اتم ټولګی د بی اتم ټولګی فرزندا د کې حاجی کامران او یو تعداد نور په کې کار کړی او دا مستیج کړی ده موږ د تیاتر نه راغلو راډیو ته راډیو نه راغلو تلویزیون ته په تلویزیون کې بیا خبرې کړي یو فلم ما لیکلی د فلم یو سناریو مې لیکلی ده د یوې شپې ناوې په نوم باندې چې هغه د هغه خوشکي په نوم یو چا ده تقریبا هغه بیا سکیچ کړی ده یعنی دا ډول ډېرې لیکنې موږ په تلویزیون کې علاوه د دې نه چې راډیو ته راغلي وو راډیو نه وروسته کله چې د ټکنالوژي له مخې تلویزیون راغی په دیارلس سوه پنځوس کال چې افتتاح شو له هغه نه وروسته چې موږ تلویزیون ته مخه کړه بیا یو د بل پسې پښتو ډرامې په تلویزیون کې له لارې ما هم خبرې کړې دي
له شغل سنگروال څخه مننه له همدې مرکې سره د دې اونۍ آزادي راډیو مجله رانغاړم زحمت شیبر اجازه اخلم تر بلې خبرونې مو خدای مل
سیر گریوان کړه تم یار تم آشنا شروع بابی ملا